السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. طالبان وایي هغه کسی نیولی دی چې د جمعې په ورځ یې په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا کس د یو بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. مجاهد ادعا کړې چې دا برید داعش ډلې او یو شمیر نورو چې ده د بغاوتګرو کلمه ورته کارولې ده په ګډه تنظیم کړې وه. د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړ چې د دې برید تر شا بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو کې شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پاکستان خپل شارج دافیر د مشورو لپاره اسلام آباد ته غوښتی دی. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یوه تلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. هغه په دې بحث کې ویلي و چې د افغانستان ټول ملت هغې ډلې برمته کړی دی چې د ده په وینا د اسلام په روښانه تعریف، اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوس مهال چیرته دی. د طالبانو د استخباراتو یو ویان جاوید سرګر دا خبره رد کړه چې ګنې خلیلی طالبانو نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادۍ راډیو ته لیکلی دی چې دوی له دې موضوع بیخي خبر نه دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ په سیمه ییز روغتیایي مرکز کې د جراحي د څانګې د رغونې د بشپړېدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د آی سی آر سی مشر ایلوی فیلیون نن پر ټویټر ولیکل هغه امیدوارې میرمنې چې د زیږون پر مهال د جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري او د ولسوالۍ 40,000 اوسیدونکي کولی شي اوس په نږدې واټن کې د جراحي د دې مرکز له خدماتو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیری لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو کمی محسوسیږي. وروسته له دې چې د ایران لوی سرانوال په دې هیواد کې د تیرو 11 اونیو اعتراضونو په دوام د امر بالمعروف یا ګشت ارشاد پولیسو د منحل کېدو خبر ورکړ، د دې ځواک برخلیک لا هم روښانه نه دی. اسنانی ما دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ د لوی سرانوال جعفر منتظري له قوله راپور ورکړ چې د ګشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی، خو په بله ورځ یې ارنا خبري اژانس د هغه دا وینا خپره کړه چې وایي ګشت ارشاد په عدلي قضایي ادارو پورې هیڅ تړاو نه لري. له دې وروسته تر اوسه د دې لانجمن ځواک د برخلیک په اړه چارواکو هیڅ هم نه دي ویلي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعتولو په نوم د ګشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 یې په توقیف کې سا ورکړه. او د نایجیریا پولیس وایي یوې وسلوالې ډلې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر یو جومات حمله کړې او 19 تنه لمونځ کوونکي تښتولي دي. د پولیسو ویان ګامبو عیسا پرون وویل دا پیښه د کاتسینا ولایت په مایګامجي کلي کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال وشوه. د نوموړي په وینا د حمله کوونکو په ډزو د جومات امام یو بل تن ژوبل شوي دي چې اوس په روغتون کې دي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې جنایتکارې ډلې ډېرې فعالې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
بیست هزار انسان که خودشان نه قرآن می فهمند، نه سنت می فهمند، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان
دا. د پوهنتون د استاد پرویز خلیلی غږ دی چې په یو بحث کې پر طالبانو له انتقاد وروسته لا درکه شوی. په کابل کې د پاکستان پر سفارت له برید وروسته اسلام آباد خپل شارج دافیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. نامتو سندرغاړی نغمې په یوه نوې سندره کې له افغان نجونو او میرمنو سره خواخوږي څرګنده کړې.
اوس مې داسې تم په مزي بیا وزرې متړې شپو ته پات کې ګدرنه وزرې متړې.
د کارغې د تفریح ځای دکانداران وایي کاروبار یې بې خونده شوی دی.
کاروبار بیخي 1500 او 1600 او 1200 روپو راغلی چې هغې کې نه د شاګرد پیسې پوره کولی شوې، نه خپل نور کره برق.
او په یو په زړه پورې مطلب کې به واورئ چې آیا د مستودون په نوم نوې شبکه د ټوئیټر ځای نیولای شي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قدر منوریدونکو د خبري برخې لوړاندې کولو ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او نیمه نری 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي، خو اوس ورزو د دې خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې بیولای. نو موړی ظاهران په یو ټلویزیونی باس کې د طالبانو پر اوسنی رژیم لنی وکورسته نیول شوی. د کورنۍ یو غړی ازادۍ رادیو ته ویل دوی نه پویږي چې هغه اوس چیرته دی. خود طالبانو استخباراتو ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې واوري.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن می فهمند، نه سنت می فهمند، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د پوهنتون استاد او د سیاسی مسائل شنون که پرویز خلیلی دی، هغه په تلویزیونی بحث که پر طالبان له سخت نیوکو وروسته پرون له خپل کور ونیول شو. د کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی، خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګرونیولی، هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، موږ بېخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستانه ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عربي اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپل رسمي ټویټر پاڼه خپور کړی. د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونستوي او زمينه او مساعد شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید د وطن ته خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي.
ترخوای طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خواني او سیاسيونو یو غوښتنه چې وطن تراشي. خدا په تاسو حال کړه چې د دې کمیسیون لاره یو شمیر په خواني لوړ پوړي راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستانه وتلی دي. طالبانو هم دا ډول راستنو شوی او په افغانستان کې پات شوی او په خواني لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دندنه دا ورکړي. له طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټولو قومونو او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي. خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکي نظام ته غاړه نه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان پر سفارت د حمله په تړاو د یو کس د نیولو خبره کوي، پاکستان خپل شارج دافیر د مشورو لپاره اسلام آباد ته وربللی. پاکستان ویلي دی چې د دې پیښې په اړه په مستقل ډول او همداراز له طالبانو سره په ګډه پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
پاکستان نن اعلان وکړ چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت شارج دافیر د جمعې د ورځې له بریده وروسته اسلام آباد ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عبیدالرحمن نظامانی چې په کابل کې له مرګونې حملې روغ ووت، د رسمي خبرو او سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورګرځېدلی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت ویلي چې د دغه برید په تړاو یو کس نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه د دغه کاسته نیولو خبر ورکړی او ویلی دی چې هغه بهرنی او د داعش غړی دی. مجاهد همداراز ویلی چې بهرنیانو د پاکستان د شارج دافیر د وژلو لپاره په برید کې لاس درلود. د دې برید هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ رامنځته کول بللی دی. داعش ډلې ته نږدې شبکو د یک شنبه په ورځ په ټلګرام کې د دې برید مسؤلیت ومانه. د دې ډلې په ادعا دا برید د دوی دوه نښو ویشتونکو په چریکي وسلو کړی وو، خو پاکستان پر موبایل چې په دې اړه په مستقل ډول او همدارست د طالبانو له چارواکو سره په ګډه څېړنې کوي چې آیا په دې برید کې په رښتیا هم داعش لاس درلود او کنه. راپورونه وایي د دسمبر په دوهمه د پاکستان پر شارز دافیر په داسې حال کې له یوې نږدې ودانۍ ډزې وشوه چې عبیدالرحمن نظامانی د سفارت په انګړ کې وو. په دې برید کې نظامانی روغ پاتې شو، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو او یوه ورځ وروسته د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې پاکستان ته یوړل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید په افغانستان او سیمه کې سولې او ثبات ته د تروریزم د ورپیش ګواښ یوه بلنه شو بلل ده. نظامانی تیره میاشت وروسته لدی چې د منصور احمد خان د ماموریت دوره پوره شوه په کابل کې کار پیل کړ. پر منصور احمد خان یو شمیر افغانانو تور لګاوه چې د طالبانو د حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کرند کروي افغان معلول خځې له سخت ستونزو سره لاس گریوان دي. میرمن د کر نن سهار پر ټوئیټر ولیکل د خځو ته باید ډیره پاملرنه شوی وي، خو د خوشینه ده چې د میرمن هیره شوی دي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز د افیره چې له دوهې فعالیت کوي د افغان معلولون جون او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر معلول خوځو سره خبرې کړي وایي متاثره شوي چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده وستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړي هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد، کورنیو او ټولنې سره مرسته وکړي. د ډسمبر 2مه د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15 سلنه وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلول خوځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقونو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه خځې چې په خپل هیواد، ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي افغان میرمنې دي. د سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د خوځو حقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو ډله فعالانو د برېښنایي صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیږلې او له هغه یو وخت چې په افغانستان کې له خوځو سره جنسيتي تبعیض وننګوي. د خوځو د ائتلاف د برېټانیا له حکومت ته هم وخت چې په افغانستان کې د خوځو او جنونو پر وړاندې د اوسنی بد وضعیت د څېړلو پاړه یو غونډه جوړ کړي. د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د هم لیکل شوی چې څو هغه افغان جنونو او خوځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې لګوخ سره مخ دي له دې هیواد د وټو او په برېټانیا کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي. سکای نیوز چې د دې لیک له محتوای راپور جوړ کړي وای د لیک او یو ډیرو بانفوزه افغان جنونو خوځو لاسلیک کړي خو د دوی نمونه یې نه دي لیکلي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي افغان جنونو او خوځو د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورسره بل زیاتی کی. د طالبانو په افغانستان کې د جنونو او خوځو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورسره بل د اندېښنو د زیاتیدو په اړه پختل خو وایانتو یانو یې جواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوځو ته حقونه ورکړي. په افغان جنونو او خوځو د طالبانو ورسی بندیزونه خزینه، خاري حمامونو، تفریحي پارکونه او سرپټلو بغالو ته د دوی په طلوب بندیز شامل دي. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د جنونو خونځي تړلي، له محرم پرته د خوځو په لري واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړی دي.
لبلې خوانم تو سندرغاړي خاپيري نغمه پر افغان خځو د لګیدلو محدودیتونو په تاثر کې یو نوې سندره ویلې ده. نغمه وایي د دې سندرې په ویلو سره غواړي له افغان نجونو سره همغږي شي او هیله منه ده چې خوونځي د دوی پر مخ ژر تر ژر پرانستل شي.
پاتکی گودرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گودرنا وزری
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د خځو او نجونو په ژوند کې راغلی. لښ بګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې لا هم بندې دي. میرمنې په ډیری دولتي ادارو کې له داندو څخه منع شوې. د لری واټن د سفر پر وخت شری محرم او د اجباري حجاب خبره حتمی شوه. ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو ته هم په تک بندیز ولګید. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توان څوکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغړي هم چپا خوله نه دی پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته د ښځو او انجونو غږونه د طالبان حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغړي خاپري نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې باید هغه ښوونځي چې زموږ د انجونو کانو په مخ تړل شوي دي د طالبانو د راتلو سره، هغه ښوونځي باید خلاص شي، ځکه چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د انجونو سوان نخلي او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوګوته ورسوم.
نغمې د سندره بې سازه ویلې، خو ولې
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته، په دې خاطر به موزیک ویلای د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک حرام ده، موسیقي حرام ده. نو خدای دی وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځې د دینجونو پر مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوزو مخ ته نزي، به تعلیم مخ ته نزي، به پوهه مختنځي، ځکه چې شته مهمار د ټولنی او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای د دې سندرې شیر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چې نږدې شپارس میاشتې کیږي، دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویل دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لار یونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د او لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوې بیه نن په داسې حال کې عملي شوه چې لویدیځ هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې کمې کړي، خو روسیې ویلي دي چې حتی که د تیلو د تولید کمولو ته هم اړه شي، دا پریکړه یعنې د جی اول لوري ټاکل شوې بیه به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیو د ټاکلې هرکلی کړی. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژۍ د چارو سلاکار د یکشنبې په ورځ وویل هیواد به یې خپل تیل پر هغه بیه ونه پلوري چې لویدیځ والو ورته ټاکلی ده، حتی که په دې خاطر روسیه مجبوره شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیه د تیلو د تولید له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $60 بیه وټاکله، خو ویلي و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیه باید $10 ته راکښته کړل شي. اروپایي اتحادیې هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ټاکلو هرکلی کړی، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د $10 بای ټاکل به له جګړې څخه د روسیې پر راګرځولو لږ اغیز ولري. روسیې ویلي چې د خپلو تیلو لپاره به نور پیرودونکي ومومي، خو له دې سره سره دا پریکړه خطرناکه او د روسیې د صادراتي تیلو د بیې د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې روسیې په داسې حال کې خپل اومو تیلو ته د لویدیځ له لوري د $10 بیې له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د ځینو راپورونو له مخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په $10 پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپلو مشتریانو ته تیل په 15% تخفیف پلوري. د لویدیستر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 15% تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره 15 ډالر به سره موافقه کړی ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالتیک د سیمې هیوادونو په وروستیو ورځو کې پر فرانسې وروسته له دې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیه د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو سلا کېږي، لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګ پوری امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل د تفریحي پارکونو د رستورانتونو مالکان وای د طالبانو حکومت بندیزونو یو کاروبار ته د تړلو لګواخ سره مخامخ کړای دی. دوی وای ډیر پارکونه او رستورانتونه له دې کبله تړل شوی او کدا بندیزونه دوام وکړي نو پاتې نور به هم وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پارکونو او رستورانتونو د مراجعینو د کمیدلو علت د ژمی سره هوا بولی نه هغه پریکړه چې خځې له پارکونو منې کړې دي.
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی
ارغه د کابل د اوسیدونکو هغه نګدی تفریزای چې واستبخوا په سیر د خلکو غنګونه پکې نشته. د خلکو د نورتګ لامل په دې سیمه کې ډیری پارکونه او رستورانتونه هم تړل شوې دي. په قرغه کې د پارکونو او رستورانتونو مالکان د طالبانو حکومت محدودیتونه د تفریزای ته د خلکو د نورتګ لامل بولی. په قرغه کې د یو رستورانت خاوند چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل یوه میاشت مخکې خپل وړوکی رستورانت په دې خاطر وتاړه چې خلک نه ورتلل او خپل لګښتونه یې هم نه پوره کول.
یوه میاشت کېږي چې بند کړم دی، بس کاروبار بیخي 1500 او 2500 روپول راغلی چې هغې کې نه د شاګرد پیسې پوره کولی شوې، نه خپل د نور کرا بارغ بیل دا شیونه به مو بس
په قرغی کې د یو بل رستورانت او پارک مالک چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي رادیو ته وویل دوی د کورنۍ لپاره د تفریزای جوړ کړای وو. خو دا چې پارکونو ته د خزو په تک بندیز ولګید او د دوی تفریزای ته د خلکو ورته کم شو، مجبور شو چې خپل کار بس کړي. نو موري د غشانې دا وکړه چې د دوی په شاوخوا کې ډیر نور پارکونه او رستورانتونه هم تړل شوې دي. ل قرغی ور هخوا د کابل په نورو سیمو کې هم د پارکونو مالکان وای د طالبانو محدودیتونو یې پارکونه د تړلو لګواخ سره مخ کړي. د حبیب الله زازی پارک مرستیال حبیب جان زازی ازادي رادیو ته ویل 10 میلیونه افغانۍ پانګونه یې کړې، خو ادعا کوي چې د طالبانو محدودیتونو یې 80% مراجعین کم کړي دي.
په دا وروستیو کې د امر بالمعروف وزارت محدودیتونو نه یوازې چې مونږ ته ضربه رسولې بلکې ټولو پارکونو ته رسولې. مون تقریبا 80% خپل مراجعین د لاس ور کړی دي، ځکه امر بالمعروف وزارت په خزینه او مطلق بندیز ولګولم. په دې سره ډیر پاملونو راتګ بند شوی دی، پارک ته هیڅ څوک نه راځي، ځکه یو څوک بچ راتل خپل کورنۍ سره راتلل هلته به تفریح کوله.
حبیب جان زازای وای شاوخوا 300 کسانو په حبیب الله زازی پارک کې کار کاوه، خو اوس د خلکو د نه ورتګ له امله په پارک کې ډېرې غرفې او رستورانتونه تړل شوي دي. نوموړی د طالبانو له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه غواړي چې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، کنه نو په خبره یې مجبور به شي چې د خپل پارک دروازې وتړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف ازادي راډیو ته وویل تفریحي سیمو ته د خلکو نه ورتګ او پکې د کاروبارونو سړېدل د دوی د محدودیتونو له امله نه دي، بلکې په خبره یې په ژمي او سړه هوا کې تفریح ځایونو ته ډېر خلک نه ځي.
د موسم په بدلیدو سره هم د تفریحي ځایونو که دخل کو دورتک په شمیرک پارک راځي، دا چې په هواد کې د ژمی موسم را نږدې ده او اوس هم هوا سړه ده، خلک ډیر د تفریح ځایونو ته د دې له امله بنځي. داسې نه ده چې د هغه خبرې له امله چې خزینه له تفریح ځایونو څخه بندې شوي دغې له امله د ډېر اثر پرې کړي، بلکې د هوا سوړوالی هم ډېر تاثیر پرې کوي.
د طالبانو حکومت 13 میاشت پارکونو ته د ښځو په تک بندیز ولګاوه. په داسې حال کې چې له واکمنېدو سره سمې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم وتړل او ښځې یې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره منع کړې. په جنگ ځپلي افغانستان کې چې پخوا هم د تفریح او ساتیرۍ فرصتونه او ځایونه کم وو، خلک وایي د طالبانو تازه محدودیتونو نور هم دا کړۍ پرې راتنګه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم ز خاکسار د انمن د ګریش سره خبرې کوم دا موږ سفر برابر می خبرې کول او دا موږ سره چې وره مو په خبر لاندې یو وی شل کې دا سره کم کار یو نو هغه وخت مو خبر شو دوه مو درې مو ورځ خبر شو یو ورځ سره غلې ده هغه اول ورځ دوه مو ورځ خبر لا ولاتی نو وره ولاته ځان غم نه مخسته دې ته خدای مو سینا ستاسو اوس منه دا یم دی نو بوتي لري خواران نشي لري لته اول دلته موږ یو هم سایه دی بل ورځ دلته ما بوتي واکره خوارې کیته نو بالا دی زو ستړیا دی او دا چې ستړي خلک څه خواران دی نو هغه دا چې ستړي ته رسیدي چې وره شي بیا دا کې یو شی ولري هغه ستړي ته رسیدي نو دا زادې راډیو سره ډیر ډیر مننه زما واسه ته پک کار وکي وره تاسو زوی می دا زو وسوم سلام علیکم آزادې راډیو زنده باد
سلام علیکم دا زاده رادیو او ریدن کو کار کوم کو سلام نو وایم روزانه دا اوسانه کوم نظام چې دا خو پرسلو کې او پیسه د خلک ته راځي نه هم چې له دوی سره کار کوي نو د افغانستان ون ملت ته ناراضه دی او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو سلام نو وړاندې کوم د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم دغه د هلمند د مفاکلات د درشه پوری د صحه چې د خامد د حکومت څخه د هله د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې به سره خراب دي اوس خو د حکومت هم پرې ولاستوي د غم ولې نه خور کیږي لارې خراب دي مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی نو زما د امارت څخه د غشتنه ده چې د لارې غم وخوري وسلام د اخترم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اورئ قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستای راپور هم لرو چې ستاسو په مرتره ګرځوم د مستودان په نوم ټولنیز شبکې په دې وروستیو کې د سلګونو زره خلکو پام ځان ته اړولای دی د ټولنیز شبکې ته ځینې د ټویټر د سیالې په سترګه ګوري خو ځینې نور یې په کارولو کې پیچلتیا د پرمختګ خنډ ګڼي اسمت څروان د موضوع ته کتنه کړې
د انټرنیټ له ودې او لا عام کېدو سره خلک د خپلو نظرونو د بیانولو لپاره په نویو پلیټ فارمونو پسې ګرځي که څه هم اوس ټویټر فیسبوک او یوټیوب د نظرونو د تبادله تر ټولو ستر پلیټ فارمونه دي خو په ورستیو کې د کلب هاوس په شان ځینې نور پلیټ فارمونه هم جوړ شول تر ټولو تازه د ماستودان په نوم یو پلیټ فارم دی چې په ورستیو کې د ډیرو پخله کې دی او ځینې د ټویټر رقیب بولی که څه هم دا ټولنیزه شبکه تازه نه جوړ شوې خو په ټویټر کې له ورستیو جنجالونو وروسته د خلکو پام ځان ته اړولای دی د ایلن ماسک له لوري په لسګونو میلیارډ ډالر د ټویټر له رانیول وروسته ماستودان له رحمت شویو شرایطو ګټه کړې ده د ټولنیز شبکې وایي چې اوس د کارون کشمیر تر 1550000 اوشته دي چې د هغو لمنځه یوازې 210000 تیرونه ورسره یو ځای شوې دي دا ټولنیز شبکه ټویټر ته ډیر ورتواله لري کارون کې د ټویټر په شان پوسټونه لیکي خو دغه پوسټونه ته چې ټویټر ټویټ وای ماستودانه ټوټ بولی او د نورو ټولنیز شبکو د پلیټ فارمونو په شان خبرو شو ټوټونه ته ځواب ویل کېدی لایک کېدی او شریک کېدی شي همدارس د دې ټولنیز شبکې کارون کې یو بل فالو کولای شي خو دا ټولنیز شبکه له نورو سره ځینی توپیرونه هم لري او شایي همدا توپیرونه سبب شوي وي چې ځینی کسان په دې شبکه کې لار ورکوي او نه پوهیږي چې څنګه ورڅخه کار واخلي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي قدر من اوریدونکو شیبه ورسته دي ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروگرام تاندې څنګه او ورپسې د خځو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي خو دا وخت څلور